پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعت ده. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. په افغانستان کې ځینې خبریالان د خپل کار دوام ته اندېښمن دي.
ځینې وختو کې محدودیتونه وضع کېږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو.
قبل راپور کې اوري چې په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته خبرداری ورکول شوی چې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړه نسي کولای. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم خپریږي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
په کابل کې نن لسګونه کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. روسیا، ترکیه، چین، قطر او پاکستان د طالبانو د نوي حکومت د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره بلل شوي او د سپتمبر د 11مې په حملو کې د 500 تورنو کسانو مقدماتي استمایه غونډه نن په پام کې ده. سلام، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. یو شمیر کسانو نن په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې شمیر یې د راپورونو له مخې شاوخوا 70 کسانو ته رسیده او ډیری ښځې وې، په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ازادۍ شعارونه ورکول. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې یو شمیر کسان وایي چې دوی د طالبانو د مخالفه مقاومت جبهه په پلوي واټونو تراوتی دي. تیر شپه هم یو شمیر خلکو په کابل او ولایتونو کې په سرکونو کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. فرانس پرس خبری آژانس د راپور ورکړی چې نن طالبانو د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي دي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو تر اوسه د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده معلومه. له دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې نوی حکومت به په روانه اونۍ کې اعلان شي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر به د نوي دولت رئیس وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون تاس خبری آژانس ته وویل هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت د پرانیستو په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پیل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې به هیچا ان هغو کسانو ته چې قانوني اسناد لري له افغانستانه د وتلو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما نمیگذاریم که از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
علت همی است.
اخوا رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی توانېدلې څلور امریکایي وګړي له افغانستانه وباسي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. امریکا د اګست تر 1.5 نیټې پورې له 1,24,000 زیات کسان له افغانستانه وایستل. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایا غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنۍ ځنډ وروسته پیلېږي او د پداسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حمله وروسته امریکا افغانستان ته خپل پوځي ځواکونه واستول. او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتنامو زندان ته واستول شول چې اوس له دې ډلې د واشنگټن په باور د 1200 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استماعي غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11 د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د عایدات توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بې ساري باران، سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې ولس او په نیوجرسي کې 20 کسان وژلي او 4 تنه لا هم تری تم دي. عایدات توپان چې د اګوست په 9 په لویزیانا ایالت کې پیل شو 14 کسان ووژل او شاوخوا 480,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولس مشر بایدن تېره اونۍ دې ایالت ته تللی و. او کیوبا وایي لومړنی هیواد دی چې له 2 د پورته عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا واکسین پیلوي. کیوبا پرون دوشنبه ادعا وکړه چې له 2 تر 11 پورې ماشومانو ته یې د هغه واکسین تطبیق پیل کړ چې خپله یې تولیدوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه نه دی تایید کړی. د هیواد تېره اونۍ له 12 د لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته هم د کورونا واکسین تطبیق پیل کړی و. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم 12 او له هغه پورته تنکي ځوانان واکسین کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له امریکا وروسته د اروپا د درملو اداره د هغو کسانو لپاره چې 2 واکسین شوي د فایزر او بایوانتیک واکسینونو د دریم یا تقویتي دوز ګټې ارزوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ. په کابل کې ګڼو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه کوي. د دغه راز د یو خپلواک حکومت د جوړېدو غوښتنه هم دوی مطرح کوي. په لاریون کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې ده چې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ یې پورته کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه پیل سوي چې پکې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل ښار کې تر ټولو ستر لاریونونه پیل شوي دي. یو ډله لاریون کوونکي چې شمېر نسبت نورو ته زیات دی د پاکستان د سفارت پر لور روان دي او د دې هیواد ضد غږ پورته کوي. لاریون کوونکو سره لسګونه ښځې هم لیدیا او مرګ په پاکستان شعار ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه پای ته ورسیږي، د پاکستان د آی اس آی د رئیس د راتګ موضوع دې بربنده شي، ټول ګډونه حکومت دې جوړ شي، داسې حکومت چې د پاکستان په ملتیا او ملاتړ نه وي، خپلواک وي او ټول لورې پکې ګډ وي. د دوی د شعارونو یوه برخه دا ده.
بله،
په ورته وخت کې د کابل په دشتي بچي سیمه کې هم خځې په لاریون راوتې او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی. دوی وایي د کار او زده کړې حق لري او طالبان باید پر هغو ژمنو ودرېږي چې د سولې خبرو پر مهال یې کړې وي. ښکاره دا لاریونونه وروسته تر دې راوځي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پر ټولو افغانانو غږ کړ چې د طالبانو خلاف ملي قیام وکړي. تېره شپه هم د کابل بیلابیلې سیمې د ورته لاریونونو شاهد وي. هلته هم د پاکستان ضد شعارونه پورته شول. لدی وړاندې مزار شریف او هرات کې هم ورته لاریونونه شوي وو، کابل کې هم شوي وو، خو لدې لاریونونو د تاوتریخوالي راپورونه هم وو. طالبان بیا د لاریونونو په اړه تعداد نه وایي، خو پرون د بهلا مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې دومره وویل چې حکومت او داسې ادارې نشته دی چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي. یو کله چې ادارې بشپړې شوي دوی کولی شي چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي.
تاسو مخکې اشاره وکړه دغه لاریون وروسته له هغې پیلېږي چې د مقاومت جبهې یو مشر احمد مسعود له خلکو د طالبانو په وړاندې د پراخو پاڅونونو غوښتنه وکړه. په پنجشیر کې چې د مقاومت جبهې د مبارزې عمده سیمه وه، وروستی وضعیت څه دی؟ هلته د جګړو راپورونه ورکول سوي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
د مقاومت جبهې درې وګړو سره مال سهار را په دې خوا خبرې کړي. دوی یوازې نه په پنشیر کې جګړه تاییدوي، بلکې د پنشیر تر خوا په پروان چې یو مهمه سیمه یې انراب ده هلته هم جګړه وایي چې د تېرو شپې راهیسې د طالبانو په څو موضوع او سنګرونو باندې بریدونه کړي او دې ډلې ته یې درنه مرګروب لاړولې ده. خو یې وایي چې دغه د دوی جګړه کافي سات هم اوږده شوې او له نورو سیمو به هم پراخه شي. خو طالبان هغه څه چې د مقاومت جبهه یې اراده یې، دوی وایي چې په پنشیر کې تېره شپه وضعیت کاملا نورمال او حتی یو هوایی فایر هم نه دی شوی او د دې سربیره پر نورو سیمو کې هم چې دوی تر کنټرول لاندې دي وضعیت عادي شوی دی. طالبان هڅه کوي چې د خپل د واک سیمه چې دا کنټرول کې په داسې شکل باندې چې غږ ته پورته نشي او یو داسې حکومت خلکو ته وړاندې کړي چې نړۍ یې وپېژني. خو د طالبانو د دې هیلو سره سم د نړیوالو غبرګونونه بیا بل ډول دي. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن وویل چې په رسمیت د پیژندلو د طالبانو لپاره لا ډېر کار پاتې دی او د دې لپاره حوصله پکار ده او دومره بیړه نشته. روسیې هم یوه خبره کړې ده، وایي چې نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت هغه مهال پیژني، بلکې په د حکومت د ایران په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو شرط یې دای خیر چې دا حکومت باید ټول ګډونه وي او د افغانستان ټول قومونه پکې وي. اما ځینې نور هیوادونو بیا لوړاندې راغله د کاناډا په چیر باندې وچ کلک مخالفت کړی دی، وایي چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني.
ډېره مننه. ومنودل چې په کابل کې ګڼو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کوي. بلخوا د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له تیرو څلور ورځو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونه څاروي تلف شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړې او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درې شپې په چپري او په سروبي او د مومانو مینا دیوتا وای دي ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرما پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبي هم دا درې شپې مسلسل او د ورځې مولي.
ضابط خان هم وای پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دي.
د سرکانو په بره سفری ساحه کې یو کور کې توپو لګي دوه غي کې زنانه زخمی ده چې وس په جلال آباد کې په اسپاټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې مالونه په کې لګیدلې په کورونو کې. کوم چې دغه تنګ دی پوسټ دی د غونه ډز کیږي او کورونه وتنګ دی دی هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتل او همدارس دلته ځنګلم په کې وره بل شو هغه ته چانسي لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودل او غږ سبتولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ومنله چې پاکستانی وزواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزی کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سند دی ویلي. خلک وای د 2013 زیګدیس کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخي سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول، اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړي، بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اوس په وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنګیدو سبب بوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي صنعتکاران د بانکونو لخوا بهر ته د پیسو په لیک کې لګنو ستونزو سره مخ دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکثرو صنعتکارانو خام مواد له بهر څخه واردېږي چې اوس مهال بانکونو پرې بندیز لګولی.
ما خو به شما بهتر معلوم است که مواد خام ما از بیرون میاد، از فابریکات. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ اکثر خام مواد له بهر څخه راځي. ځینې فابریکې یوازې یوې میاشتې ته به زیرمه ولري، خو اکثر هغه هم نه لري. باید مونږ د بانک لخوا پیسې بهر ولیږو او له بهر څخه خپل مالونه وغواړو، کنه مونږ ته مال نه لیږدول کیږي.
اگر پول به خارج نروه بالکل اونا خو برای ما مال مواد خام روان نمیکنه.
ښاغلی کمینزاده وایي مسؤلین باید د بانکونو ستونزه ژر تر ژره له نړیوالې ټولنې سره حل کړي. د دوی په وینا د بانکونو ټولنې له دوی سره د اونۍ $15,000 د ورکړې ژمنه کړې، خو په وینا یې دغه اندازه پیسې د دوی ستونزه نه هواروي. د کرنی او مالدارۍ وزارت نوی ټاکل شوی مرستیال مولوی فضل ربی فضلی د کرنی وزارت او پرختی پروژو د رئیسانو وړاندیزونو او اندېښنو په اړه ډاډ ورکړ چې ټول فعالیتونه به په دوه برابره موثریت ترسره شي. د کرنې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د دغه وزارت کارکوونکو له نویو مسلینو سره یوه ناسته کړې او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې. په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو پرختی پروژو چارې به د پخوا په څیر پر مخ ولاړې شي. دوی دغه راز د زرغون کمربند پروژې د چارو د بیا پیلېدو خبر هم ورکړی. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 113 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبرونه کې واوریدل. په افغانستان کې ځینې خبریالان د روانو حالاتو دوام ته اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له مخکینی حالاته اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ په زیاتېدو ده.
یو شمیر کابل میشت خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوې ده. دوی وی خبریالان وس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال سبی الله جهان مر
ځینو وختو کې محدودیتونه وزکیږي په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو، په غزه کې مثلا ځینې همکاران دې موږ نه پریښودل کې چې کار وکړي، یا مثلا تر دې پورې چې ته وهل کېږي او وسایل ته اخیستل کېږي، دا یوه لویه ستونزه ده. بل خدا ده چې تاسو ته معلوم وي چې د اوس لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکولو یا د معلومات ورکول دا ځندوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلونکي نظام باید شر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو شورزې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. لدی چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او ګڼ خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب لامله پری خود. په کابل کې د بیبل خصوصي رسنی خبريال سید عمر سحر به روانو حالات سخت ویرولې وای چې که حالات قبول شي په افغانستان کې د رسنی په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنی ژر لمنځت لای شي.
ورخ سلاغه چې طالبان پټول هیواد واکمن شوی د هیواد پډیر شمر ولایتونو کې، البته پټول ولایتونو کې سلګونه رسنۍ ترل شوی او د هغوی زرګونه کارکونکي بیکاره شوی. په پلازمینه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف به په کور دننه د همدې مارکیټ او بازار څخه پوره کول، بعد مرګه چې اوس له اوستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه واخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبریالانو د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنوي د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنوي او خبریالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندیښنه بې ځایه ده. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې سي ملي منافع او ارزښتونو ته سي د ملی او اسلامي ارزښتونو دی غوته پام پکې سوي وي توهین او تحقیر د چا پکې سوي نه وي نور د رسنۍ په مخ کې هیڅ خنډ نه ده موجود
د طالبانو د مطبوعاتو د غړی وی هغه رسنۍ چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوی بلکې خپل رسنۍ لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ وي نو موري ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنۍ ته خنډ موجود نه دی او دوی کولای شي د اسلامي اصولو پر وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي
په بدخشان ولایت کې د شوبنځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د شوبنځي د تګ اجازه نه ورکوي د دې په خبره چې د طالبان سیمهیزو چارواکو دغه پریکړه هم شیزنه او هم نارینه زده کوونکي اغیزمن کړی دي تفصیل په دې راپور کې
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو خونځو یو شمیر زده کوونکي دا کوي په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنې دو سره سیمهیز طالب چارواکو د خونځو یو امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لوم نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنکړي چې خونځو ته ولاړ شي احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی
از وقتی که همی طالبا شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را گرفتن
مکلی چی طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سی ویدی او سموشت اجازه نرا کوی چی شوانزی تولار سو کسا هم موج چلور نیمی میاشتی از موینی بشپری کری وی موج خپلو درسونو تی ادامه ورکول خلا بعد مرغ موج نپریجدی چی درسونو ووایو
سهر دی فیض آباد خر دی قاریخانه دی خونزی دی لسم تولگی زده کون که ده سحر وای د طالبانو په واکمنې دو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري نوموړي د خپل راتلونکي په اړه خواشینه ده
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم اما طالبان ای اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي که دکتر او یا هم انجینر شم خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو موږ له طالبانو غواړو چې د ښوونې او روزنې مانین نشي
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولی او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنکړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي واحد الله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي
اگر به این منوال پیش بروان اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان پا خپلا پریکره که بدلون را نولی نو ده خلکو لجدی خبرگونون سر با مخامخ شی او حتما خلق ده دوی پا وران ده دریگی پا کرده چه طالبان انجونو او حلکانو ده ده خونزی ده تک او ده درس پایلو اجازه ورکری
ده پا دست حال که ده چه لده وران ده بدخشان سیمویزو طالبان ویلی و چې شزینه خونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې حالوکانو ته تدریس کولای شي او له شپږم ټولګي پورته حالوکانو ته تدریس نشي کولای او دغه راز شزینه خونکو ته امر کړی چې خونځوی ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي په بدخشان ولایت کې د خونځوی زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي پی پینځه دقیقې اونیز بحث د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای سي. خو سمرزو کندهار ته په دې ولایت کې د طالبانو له واکمنۍ سره مهاله د ترافیکي پیښو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او له ولسوالیو کندهار ته د خلکو او وسایطو تګ راتګ هم زیات شوی چې ورسره ترافیکي پیښې هم زیاتې سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې د وسایطو لزیاتې دوسره د ترافیکی پیښو ګیراپ ورسوي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي ښار ته للی پروتو سیمو زیات شمیر خلک راغلي چې د ښار ترافیکی اصول نه مراتوي او وسایط په بی احتیاطي چلوي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله د یوې ترافیکی پیښې عین شاهد دی.
ګڼګونه ډېر ورسره زیاته شوی ده. خلک د وسایلو سره احتیاط نه کوي. حتی څو پیښې بیخي ډېرې پیښې چې زه خپله د سترګو لیدلې حال مې دی. د سړک پر غاړه باندې مشتکل مشتې و په بل مشتکل کې یوه ښځه یو نفرې ښځه بیخي تر شپخانې پورې ورسېده.
مدني فعال فضل احمد محسن وایي د جګړې د پای ته رسېدو سره د ښار او ولسوالیو ترمنځ بندي لارې بیرته پرانیستل شوي چې له امله یې په ښار کې ګڼګونه زیاته شوې او د وسایطو ډېری چلو کې د ترافیکي اصولو سرغړونه او بې احتیاطي کوي. نو موري له ترافیک پولیسو د شاري نظم د کنټرول غوښتنه کوي.
هغه سیمې چې په خاډ ولس پر مخ باندې وي اوسې لسیوي چې ورسره سم ځنې سیمو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوی ده چې د زیات ترافیکي پیښې رامنځته کړي چې د دې د کنټرول او د دې د نظم او ډسپلین لپاره مهمه ده چې موږ تاسو په ګډه یو خو احتیاط وکړو. موږ وسایل په احتیاط وچلو او په سیاسي نظام څخه مخوایش ده چې دی خپل پرسونل کې د ترافیکو د کمښت څلې دل کېږي به ترافیک دی په دغه برخه کې پر هغه چوک کونو چې نسته ودروي او په شار کې د ګڼي ګونی او په وخت پر وخت نظارت او دقت وکړي.
بلخوا د کندهار د میرویس صاحب زبیر رختون مسولان وایي دا رختون ته هر ورځ سوارلستر دی شپوري د ترافیکی پیښو قربانیان وړل کیږي. د میرویس رختون مشر ډاکټر محمد اوس فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د تیری ویونی په جریان کې دا رختون ته د ترافیکی پیښو یو سلو او څلور دی شپیان وړل سوي چې شزي او ماشومان هم پکې شامل دي.
دریم ورځ د شنبه ورځ فرلسته په شنبه په ورځ مو شکول وشته په شنبه هم بیا فرلسته په چهارشنبه مو ډیر شو او په پنځشنبه هم نیو وشته نیو ورځ دی وشته اني واقعات مور څور باندې نه پر دې د دوی د ترافیکي پیښې نور واقعات د جنګ واه مخ په کمې دوی نور نارمل مرزان بیا نه جوړ دی به سره په ناروغان شي دی.
پاین بخ کې د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید په کندهار ښار کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي علت د خلکو او وسایطو د ګڼګونی زیاتوالي بولی.
د افغانستان اسلامي امارت د راتګ سره د کندهار ښار کې ترافیکي ازدحام خورا زیات شوی دی. په کوم ځای کې امنیت سي په ځای کې د ترافیکو ازدحام زیاتیږي او د اسلامي امارت د راتګ سره موږ 15 ترافیکي پیښې لرو چې یو د پوت او سلور د مجروحات.
د ترافیکو د مدیر په وینا ترافیکی پیښې تر ډیره د ټیکسي موټرونو او دوه ټایرا او درې ټایرا موټر سایکلونو په واسطه رامنځته شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
څنګه یم د لوګر ولایت څخه عادل کټول کروندر ډیر زیات خپه دي او پسنه رسیدلې دي لارې باندې دي او د خپل لپاره تایوان څخه دا غواړم چې دا غلارې خوشي کی او دا کاروانګر زیات پیدل تا نو څنګه چې کوم چې دا غلارې خوشي کی خلک ډیر زیات خپه دي ولګي راوستي دي بشره.
زه نورګلای دی پکتیکا ولایت علي څخه دی ازادۍ رادیو لیدیارې د افغانستان اسلامي امارت ته دا پیغام پریږدم چې تاسو د جړ خلاصوالي ته د دلا سړک تقریبا ځوان یشت مخ کې بند کړه وو. لا تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده او چې د غوټو د غوټو موسم را رسیدلای نه او دغه خلک هم د غوټو خسیلات ته پراته دي او نور څه نه لري. غریب او بوزرا خلک دي نو دغه خلک د غوړونو ته د غوټو د شکولو او د لاسرورولو لپاره چې دي نو په دغه سړک او شاوخوا راغو او غرونو کې خو ماینونه دي. نو که چېرې دغه ماینونه لره نه شي نو ډېر عام او د ګناه خلک به ترې قرباني شي او موږ دا مشکل لیدایي چارواکو سره شریک کړی دی. هغه وایي چې هغه کسان چې ماینونه ایښودلې دي هغه شهیدان شوي دي. موږ ته معلومات نشته نو د مو هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاوخوا غرونه اراغونه د ماینونو څخه پاک کړي، تر څو زموږ خلک چې سمبولې په شپاړسم اوولسم تاریخ باندې په غوټو پیل کوي په ډاډه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ونیز پروگرام 15 دقیقې په څو شیبو کې اوریدلی سي ترغم.